د ماشام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په دې خبري مجله کې مو زه احمد شیبر کوربه یم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، پکې تاسو د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې د مشر له خبرداري خبرو چې کابل ته یې ورکړی. د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په سمو ترسره کېدو کې مو د ملګرو ملتو له ژمنې خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له چانقه علي کوزین اورو.
په هرات ولایت کې د ملي پاوز شپږ کسان وژل شوي. د کونړ، پروان او بلخ ولایتونو ولسي خلکو په جماعتونو کې بمی چاودنې وغندلې، او فرانسې او جرمني له واشنگټن نه په ټینګه غوښتي چې د جاسوسۍ نوي مقررات دي ومني. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. په هرات ولایت کې د سړک د غاړې ښخ شوي ماین په چاودنه کې د ملي پوځ شپږ پوځیان وژل شوي. د ملي پوځ ویان نجیب الله نجیبي وویل عسکر نن د ادرسکن ولسوالۍ پر لور روان ول چې د سپرلۍ موټر یې پر یو ښخ شوي ماین وخود. په وژل شوو کې دوه افسران او څلور عسکر شامل دي چې د شینډن پوځي اډې کې دنده درلوده. د یو بل خبر له مخې تېره شپه ناوخته د پکتیکا ولایت په جانخیلو ولسوالۍ کې په سړک کې د یو ښخ شوي ماین له امله یو کس مړ او درې نور ټپیان شول. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چاودنه هغه مهال وشوه چې د ملکي خلکو د سپرلۍ یو ټراکټور پر ښخ شوي ماین وخود. خبر وایي په سیمه کې په یوې جلا پېښه کې څلور تنه ماین ښخوونکي هغه مهال ووژل شول چې په سړک کې ښخوونکي ماین ورباندې وچاودېده. د کونړ ولایت په مرکز اسعد آباد کې نن د جمیل المانزه وروسته په سلګونو کسانو یو سوله ایز لاریون وکړ. لاریون کوونکو چې شمېر شاوخوا څلور سوه ته رسېده په جوماتونو کې چاودنې د اسلام د مبارک دین پر خلاف عمل وباله. دوی د لوی اختر په لومړۍ ورځ د لوګر ولایت د مرکز پولي عالم په جومات کې د لوګر د ولی ارسلا جمال وژنه وغندله. دغه راز د پروان ولایت په مرکز شاریکار او نورو ولسوالیو او د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې هم زیات شمېر ولسي خلکو په مسجدونو کې چاودنې وغندلې او دا کار یې د اسلام پر خلاف وباله. د کونړ، پروان او بلخ ولایتونو لاریونونه چې ولسي خلکو جوړ کړي ول په سوله ییز ډول پای ته ورسېدل. افغان امنیتي ځواکونه وایي د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د 201 سیلاب قلي اردو دوهم لواء ویان جګړن محمد هارون یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې حمله لومړی پرون طالبانو په دانګام کې د ملي پوځ پر پوستو پیل کړی وه.
وسلوال مخالفینو د کونړ ولایت د دانګام په چورنې سیمه کې د میشت امنیتي ځواکونو پر پوستو بیرته سره کړی چې د متقابلو ډزو په نتیجه کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور تنه یې پټندې.
په دانګام ولسوالۍ کې طالب وسلوالو ته د اوښتو تلفاتو په اړه دغه ډلې تر اوسه خبري رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان خاصو ځواکونو د ننګرهار ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې پنځه مشکوک کسان نیولي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل تېره شپه افغان خاصو ځواکونو او ملي پولیسو په ګډه د خوږیاڼۍ ولسوالۍ د خوازخیلو په ساحه کې د شپې له یوولس بجو څخه تر څلورو بجو پورې عملیات ترسره کړل او وسلوالو طالبانو سره د تړاو په تور یې پنځه مشکوک کسان نیولي دي. په خوست ولایت کې د یوې چاودنې له امله دوه تنه افغان پولیس ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي بم نن له لرې واټن څخه خلاص شو او د پولیسو یو رینجر موټر پکې ویجاړ شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. اروپایي اتحادیه وایي فرانسې او جرمني له واشنگټن نه په ټینګه غوښتي چې د جاسوسۍ نوي مقررات باید ومني. دا غوښتنه وروسته له هغې شوې چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د ټلیفون څار په ډاګه شو او له امله یې د جرمني او امریکا اړیکې زیانمن شول. د اروپایي اتحادیې د شورا مشر هرمن وان رومپا وایي د جرمني او فرانسې مشران به په راتلونکو دوو میاشتو کې له واشنگټن سره د استخباراتي خدمتونو په اړه د تفاهم مذاکرې وکړي. د بیلاروس په مرکز منسک ښار کې د ګډو خپلواکو دولتونو د مشرانو غونډه پای ته ورسېده او په ګرجستان یې غږ وکړ چې بیرته دې له دغه ټولنې سره یوځای شي. د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا د غونډې د پای په مراسمو کې ویل د ګډو خپلواکو دولتونو مشران به خوښ شي چې ګرجستان بیرته دې ټولنې ته داخل شي. ګرجستان به په راتلونکي یک شنبه کې د جمهور ریاست انتخابات وکړي او د میخایل ساکاشویلي پر ځای به بل کس وټاکل شي. نوموړي له روسیې سره د 2008 کال جګړې وروسته ګرجستان د ګډو ګټو دولتونو له غونډې وایسته. د ګډو ګټو دولتونو د مشرانو په غونډه کې د تنظیم شوو جرمونو پر ضد د مبارزې د 5 کلن پلان، بنسټ پالنې، تروریزم، د نشه یي موادو او انساني قاچاق او اقتصادي همکاریو په ګډون د هیوادونو د خپلمنځي ستونزو په اړه بحث وشو. په غونډه کې د غراس په کمپیوټري سیستمونو د حملو په اړه هم خبرې وشوې. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په ګډونوالو غږ وکړ چې د نړۍ د اقتصادي حالت ښه کېدو ته دې منتظر نه کینی او سر له اوس نه باید پراختیایي او اقتصادي ستراتیژي جوړه کړي. د منسک په غونډه کې د ازربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، بیلاروس، قزاقستان، روسیې، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، مالدوه او اوکراین جمهور رئیسانو ګډون کړی و. د ګډو ګټو دولتونو دورې مشري اوکراین ته ورکړل شوه. ترکیه او عراق وایي د دوی ترمنځ ترنګلي اړیکې د ښه کېدو په حال کې دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زباري نن په انقره کې وویل په تیرو دوو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له ستونزمنو مرحلو تیر شوي او د دې وخت رارسېدلی چې دا پاڼه باید وتړو او نوې پاڼه پرانیزو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو له زباري سره په ګډ خبري کانفرانس کې وویل دواړو خواوې د خپلو حکومتونو ترمنځ د زیاتو او جدي خبرو لپاره د یو رسمي میکانیزم په جوړولو سره شوي دي. له بلې خوا په عراق نن د بمي چاودنو له امله لږ تر لږه نه کسانو وژل شو. بمونه د بغداد د شمال ختیځ په 8 کیلومترۍ بقو وقار کې د پولیسو د یو شمېر افسرانو کورونو ته نږدې چول شوي دي. په دې حملو کې 10 کسان ټپیان دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د مشانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر کابل ته د امریکا د مرستو په برخه کې خبرداري ورکړ. وړاندې په خبرونه کې د سناتور کارل لیوین د څرګندونو جزئیات خبرو. بیا په واوري چې یو شمېر سیاسي څېړونکو راتلونکو انتخاباتو ته، البته د افغانستان راتلونکو انتخاباتو ته، اندېښنه څرګنده کړې.
په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله او انتخاباتو کې د حکومت د پراخې لاسوهنې له امله د نظارت په برخه کې موږ ستونزه لرو. نو د ملګرو ملتونو سازمان ته پکار دی چې په ټوله پروسه باندې نظارت وکړي.
له دې اندېښنو سره په یو وخت په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر ژمنه وکړه چې د انتخاباتو په سم ترسره کېدو کې به له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې خبري مجلې کې مو په پکتیکا کې د لسکونو نویو ښوونځیو د ودانیو له جوړېدو هم خبرو.
د په دوه نوي کال کې موږ تشپک څلوېښت د ښوونځیو لپاره پروژې را منظوري شوې دي. د دې څخه د لسو ښوونځیو د 65 ډبرې موږ ایښې دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په دې خبري مجله کې د اروپا او امریکا ترمنځ د اړیکو له خړ پړه کېدو خبرو. سناتور کارل لیوین چې د امریکا د کانګرس د یوې مهمې کمیټې مشر دی، د افغانستان د سفر په پای کې خبرداری ورکړ. که افغانستان له امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک نه کړي، هیواد به له افغانستان سره مرستې پای ته ورسوي. سناتور لیوین دا څرګندونې په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره له کتنې او له افغانستان تر روانېدو وروسته وکړې. د دې څرګندونو جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
د امریکا د مشانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس وای له افغانستان سره په دې شرط مرستو د دوام ملاتړ کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د منلو وړ امنیتي دفاعي تړون موجود وي. د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي موافقه له ډېرې مودې راهیسې بحث روان دی. د ډیموکرات ګوند سناتور کارل لیفین چې دغه هیواد په مشانو جرګه کې د میشیګان ایالت استازیتوب کوي، له امنیتي موافقې سره د افغانستان د مرستو د تړلو مسأله د پنځشنبه په ورځ افغانستان څخه د ستنیدو په محل په یو خبر پانه کې یاد کړی ده. د افغانستان د سفر په ترڅ کې له ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. په خبر پانه کې راغلی چې لیفین د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ته ویلي ک په لند وخت کې د دوه هیوادونو ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي، امریکا به له افغانستان سره مرستي جاری ونه ساتلی شي. د روانې میاشتې په لومړیو کې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر په ترڅ کې دواړه خوابې په امنیتي موافقه کې د لویو اختلافي مسایلو په حل کولو بریالي شول، خو له 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د قضایي صلاحیت پر سر موافقې ته ونه رسیدل. او د افغانستان ولسمشر په دې اړه پریکړه لوی جرګې او ملي شورا ته وسپارله. تاکل شوې ده چې د راتلونکو میاشتې په ورستیو کې مشورتي لوی جرګه دایره شي څو په دې اړه دولت ته نظر ورکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د امریکا د مشانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې له رئیس سره په کتنه کې وویل افغانستان له امریکا سره د اوږدمهالو اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی او هر هغه موافقه د افغانانو لپاره د منلو وړ ده چې د افغانستان ګټې پکې نغښتې وي. سناتور کارل لیفین د افغانستان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې هیواد یې له افغانستان سره د اوږدمهالو او پیاوړو اړیکو غوښتونکی دی.
د امریکا د مشانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې د مشر سناتور کارل لیفین څرګندونې مو په راپور کې واورېدې چې وی ویل که چیرته افغانستان له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون لاسلیک نه کړي، امریکا به خپلې مرستې پر افغانستان بندې کړي. ټاکل شوې ده چې شاوخوا درې اونۍ وروسته په کابل کې د څه باندې 3000 کسانو په ګډون لوی جرګه جوړ شي او په دې لوی جرګه کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون مسله وڅېړل شي او له هغه وروسته به بیا د موضوع د افغانستان ملي شورا ته راجې کیږي او دغه تړون به لاسلیک کیږي. البته که چیرته په دې برخو کې دواړو لوریو ملي شورا او لوی جرګه موافقه وکړه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه مؤسق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما مشر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر سره په خبرو کې په انتخاباتو کې د ملګرو ملتونو د مرستو ژمنه وکړه. دا ژمنه په داسې وخت کې شوې چې یو شمېر سیاسي کتونکي اندېښنه لري چې د ولسمشر حامد کرزي حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي او امنیتي ستونزې به د ګڼو خلکو د رایې ورکولو مخه ونیسي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صاپی راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما یو ځل بیا ژمنه کړې چې دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجازه او د افغان حکومت په غوښتنه د ټاکنو له پروسې سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما وایي د دې ادارې مشر یان کوبش په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر احمد یوسف نورستانی سره ولیدل. په کابل کې د یوناما ویان نظیف الله سالارزی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې لیدنې پر مهال دواړو لورو د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټاکنو پر تیاریو او د کاندیدانو د نوملیکنې پر پروسې خبرې وکړې.
د دوه د لیدنې مخه د راتلونکو ټول ټاکنو چمتووالی په اړه باندې بحثونه د دوه ترمنځ شوي دي او د پخوا په کومه مسله چې ټینګار شوی هغه دا دی چې د افغانانو په مشتي او د افغانانو په مدیریت باندې ټول ټاکنې د افغانستان د سیاسي لیګ دغه اساسي برخه جوړي او د قوانين چې د ټول ټاکنو په اړه باندې دي د ټول باید رعایت شي.
یان کوبش ویلي په دې پروسه کې باید اساسي قانون او د ټاکنو قانون ته درناوی وشي. له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما د انتخاباتو له پروسې څخه ملاتړ کړي. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان د انتخاباتو له پروسې څخه د ملګرو ملتونو ملاتړ مهم بولي، خو وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د انتخاباتو د شفافیت لپاره یوناما باید په افغانستان کې سرونکي وهڅوي چې له یادو ټاکنو سمه سرنه وکړي. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
ټول نه مهمه خبره چې دا هغه په انتخاباتو باندې څارنه ده. په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله او یا هم انتخاباتو کې د حکومت د پراخې لاسوهنې له امله د نظارت په برخه کې موږ ستونزه لرو. نو د ملګرو ملتونو سازمان ته پکار دی چې په ټوله پروسه باندې نظارت وکړي او د افغانستان بېلابېلو سیمو ته
ټاکل شوی ده چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې د 1993 لمریز کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما له افغانانو سره شمنه وکړه چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په سمو ترسره کېدو کې به ملګري ملتونه مرسته کوي. ملګری ملتونه افغانستان ته له بهره له بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو سره هم کومک کوي، خو بل لور ته د افغانستان د مهاجرینو وزارت د مهاجرت د نړیوال سازمان په ملاتړ پر غیر قانوني لارو بهرنوی هیوادو ته د تلونکو افغانانو د خطرونو څخه د خلکو د خبرولو یو نوی کمپاین پیل کړی دی. دا وزارت د لندو تلویزیونی پیغامونو په مرسته غواړي خلک په ځانګړي ډول ځوانان هغو خطرونو ته متوجه شي چې د انسانانو د قاچاقبرانو لخوا بهرنوی هیوادو ته د غیر قانوني سفر په وخت ورسره مخامخ کېدلی شي. فرانس پریس آژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی دی چې جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
په دې لندو تلویزیونی او رادیو پیغامونو کې د هغو خلکو خبرې او مرکې خپرېږي چې د کورنۍ غړي د بهرنیو هیوادونو په لاره کې مړ شوي، ورک شوي او یا د ډیرو سختو پیښو سره مخامخ شوي دي. مثلا یو سپینجرۍ موچی د خپل زوی په کیسه کې وایي: ما څو واري ورته وویل چې په قاچاقبرو باور مه کوه، خو هغه ونه منله، ولاړ او په سمندر کې غرق شو. د فرانسې خبری آژانس وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د ماموریت په وروستیو میاشتو کې زیات ځوانان نورو هیوادونو ته تښتي. ګڼ شمېر خلک ویره لري چې ښایي سخت دریځې ډلې وسلوال طالبان یا پخواني جنګ سالاران بیا قدرت ته ورسېږي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي تېر کال 16,000 او 600 افغانانو په صنعتي هېوادونو کې پناه اغوښتې ده. د فرانس پرس په حواله زیات افغانان استرالیا، سویډن، جرمني او ناروې ته ځي، خو د دې لپاره باید د قاچاقبرو په خطرناکو بیړیو او سختو لارو سترګې پټې کړي او په دغو هېوادونو کې هم د زیاتو ستونزو سره مخامخ کېږي. په استرالیا کې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې نوی حکومت واک ته ورسېد او خپلو سمندري ځواکونو ته یې امر وکړ چې د مهاجرو بیړۍ بیرته هغو هېوادونو ته ستنې کړي چې ورڅخه را روانېږي. په کابل کې د استرالیا سفارت په دوامدار ډول خبرداری خپروي چې غیر قانوني کډوال نه منل کیږي. هغه کډوال چې بالاخره د هند په سمندر کې د استرالیا کرسمس ټاپو ته رسیږي اوس د پاپوا نیوګینی په نوم یوې سیمې ته استول کیږي چې د استرالیا څخه جلا پرته ده او خلک یې ډېر ابتدایي ژوند کوي. د افغانستان د مهاجرینو د وزارت ویاند اسلام الدین جرات فرانس پرس ته ویلي خلک باید پوه سي چې په غیر قانوني لارو تګ او د قاچاقبرو لاس ته د ځان اچول ډېر خطرناک کار. د خلکو د خبرتیا دغه کمپاین چې د مهاجرت د نړیوالې ادارې په ملاتړ پیل شوی د تلویزیوني او راډیوي پیغامونو ترڅنګ پوسترونه هم خپروي او استازي یې بېلابېلو کلیو ته ځي ترڅو د خلکو سره مخامخ خبرې وکړي. فرانس پرس وایي قاچاقبران د وطن د لېږدولو لپاره 20,000 ډالر اخلي. هغه خلک چې غواړي استرالیا ته ولاړ سي اول په الوتکه کې مالیزیا ته ځي او بیا اندونیزیا ته په بیړیو کې استول کیږي. له اندونیزیا بیا تر کرسمس ټاپو د هند په سمندر کې خطرناک سفر د کب نیولو لپاره په کوچنیو بیړیو کې کوي. روبوټونه وایي په تېرو شپږو کلونو کې پر دغه لار تر 600 زیات کډوال په سمندر کې غرق شوي، خو دقیق ارقام یې لا نه دي څرګند. د مهاجرت نړیواله اداره وایي زیات افغانان نه پوهېږي چې قاچاقبرانو ته د پیسو ورکولو او په ناڅرګند لوري د حرکت په خاطر د څه ډول برخلیک سره مخامخ کېدلی شي. خو د دې ټولو خبرو سره هم د فهیم په نوم د حکومت یو پخواني مامور د خپل بشپړ نوم د پټ پاتې کېدو په شرط فرانس پرس ته ویلي زه تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ژوند کولو هیڅ فکر نشم کولای، زه به په لنډه موده کې خپل کور خرڅوم او په هر بیه چې وي دا هیواد پرېږدم.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
مخکې تر دې چې تاسو په پکتیکا او کونړ کې د رغاونې له نویو پروژو خبر کړو، په کونړ کې د یوې جبې حال درکو. په کونړ کې د ملي اردو مسؤلان وایي چې تېره ورځ تر غرمې وروسته د دنګام په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ملي اردو ترمنځ په جګړې کې طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دې جګړې له جزئیاتو مو په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح‌الله انوري خبروي.
د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې لواء ویان جګړن محمد هارون یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر ورځ له غرمې وروسته په دانګام ولسوالۍ کې د ملي اردو د چونۍ په پوسټو برید کړي چې ورسره د ملي اردو د سرتیرو لخوا سخت مقاومت شوه او په نتیجه کې لسو وسلوالو برید کوونکو ته مرګ شوبله اوخته ده.
وسلوال مخالفینو د کونړ ولایت دنګام په چورنۍ سیمه کې د میشته نتیجه کونو پر پوسټو بیرته سره کړی چې د متقابله ډزو په نتیجه کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور تنه یې په تندې چې نوموړی افراد قمندان احمد خان پورې تړاو درلودل او د وژل شو افرادو په جمله کې یو تن قمندان احمد خان ورور منصور
کوم هم شامل دی. یوسفزی وای په جګړه کې د ملي اردو سرتیرو او ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلې.
نو په دې جګړه کې د څه ولسی وګړو ته او یا نظامی خلکو ته کوم زیان نه اوښته.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دانګام د جګړې په اړه سند ویلي. دانګام د کونړ هغه سرحدي ولسوالي ده چې له تیرو څلورو کالو پرې د پاکستان د فوز له لوري د توپونو درنې توغندۍ راوشتل کیږي او کله کله پکې هم وسلوال طالبان په امنیتي پوستو بریدونه ترسره کوي.
خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 7.5 اوریدل شي. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې سږ کال به په ولایت کې 640 ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شي او اوس مهال پر 100 ښوونځیو عملا کار روان دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور لري.
د پکتیکا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دا مهال د نوموړي ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت د لسو ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو چارې پیل کړي دي او په دې توګه به د پاتو ښوونځیو د جوړولو کارونه هم پیل شي. یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچي ځاځي په مرکز خرنه کې د حضرت بلال لیسې لپاره د نوي ودانیو د بنسټ ډبرې د ایښودلو پر مهال وکړي. کوچي ځاځي وایي یاد لیسې ته د ودانۍ پر جوړولو 14 میلیون افغانۍ لګښت چې ودانیز چارې به د لسو میاشتو په موده کې بشپړې شي. د نوموړي په وینا د یاد ودانۍ لګښت د پوهنې وزارت د پرمختیا بودیجې څخه ورکول کیږي.
پکتیکا ولایت اړوند د مرکز شرنې په سیمه کې د حضرت بلال د لیسې د بنسټ ډبره موږ تاسو کې ښودله چې دا د وزارت معارف د انکشافي بودیجې لخوا د 14 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړیږي او ټول کار به یې په لسو میاشتو کې سرته ورسیږي او عصري تشنابونه، احاطه د احاطې دیوال او د یو بوچ کلو څخه هم ورسره مل ده. او اوس مهال موږ د پکتیکا په ولایت کې دا چې د په 2 کال کې موږ ته 640 د ښوونځیو لپاره پروژې رامنظورې شوې دي، د دې څخه د لسو ښوونځیو د بنسټ ډبرې موږ ایښې دي چې تقریبا د 100 میلیونو افغانۍ په شاوخوا کې په دوی باندې لګښت راځي. ځینې د وزارت معارف د انکشافي بودیجې لخوا او ځینې د مواد مخدر د وزارت لخوا بودیجه ورکول کیږي.
د پکتیکا د پوهنې رئیس وویل چې اوس مهال په یاد ولایت کې د پوهنې په بهیر کې د پام وړ پرمختګ شوی او د ښوونځیو په ساتنې او ښوونځیو ته د خپلو اولادونو د شاملولو په کار کې د سیمهوالو ونډه ډیره شوې ده. یاد دي وي چې دا مهال په پکتیکا کې 346 بابا ښوونځي فعال دي چې پکې 133 زده کوونکي پر زده کړو لګیا دي. تر اوسه په یاد ولایت کې یوازې دریمه برخه ښوونځي ودانۍ لري او د پاتو ښوونځیو زده کوونکي په بیدیاو کې معمولا په سوځنده لمر، یخنۍ، باد او باران کې زده کړې کوي.
په پکتیکا کې ټاکل شوی دی چې د 100 میلیون افغانیو په ارزښت روان کال 640 ښوونځي جوړ شي. د عمراني پروژو په ارتباط بل لور ته د کونړ مرکز اسداباد د ښار روښانه کولو لپاره د لمریز برېښنا نوي ستنې لګول کیږي. په دې اړه له خپل خبریال روح الله انوري ناور.
د اسداباد ښاروال انجنیر عبدالغنی عباسی ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې په ښار کې دولتي برق موجود دی او دکاندارانو د خپلو دکانونو مخو ته د شپې لخوا څراغونه روښانه کړي وي، خو د برق کمزورتیا په ښار کې د تورتم او د خلکو د ستونزو د زیاتوالي سبب شوي، نو ځکه غواړي چې د لمریز برق په وسیله ښار روښانه کړي.
دغه نوي پای سولري څراغونه مونږ لس پای د نوابات ته بازار کې د خیر نسبو کار پرون عمل شروع شوی دی. متباقی اتیا پیایی با د اسداباد هغه د بارګینونو د ساحې نه چې شروع شي د کرایې تر آخري نقطې پورې ده. دغه پروژه په حدود $80,000 امریکایي د څه سهم د رمپب دی او څه سهم خپله د ښاروالۍ د خپلو عایداتي منابعو نه دی.
هغه وایي د لمریزې برېښنا په برکت په له نواباده تر کرهالې پورې د کونړ جلال آباد لوی سرک او د ښار نورې برخې روخانه شي.
د اسداباد ښاروالۍ په دې خاطر چې د شپې د خوانه زمونږ ښار روخانه وي، ځوانانو ته فرض مثال پارک کې د ناستې لپاره شرایط برابر شي، هغې نه علاوه د امنیت په لحاظ باندې هم مثلا ښار د شپې د خوانه روخانه وي چې د ګزمې دپاره او د څوکیدارانو دپاره مثلا ټول بازار روخانه وي. په حدود 2-3 کیلومتره ساحه شاید مونږ کور کړی شو.
د اسداباد اوسیدونکي د ښاروالۍ لخوا د ښار د رڼا کولو لپاره د نو ستنو په لګولو خوختي، خو د دې ترڅنګ له افغان دولت او مرستندوی ادارو غواړي چې باید د برېښنا د تولید لپاره د کونړ له پریمانه اوبو ګټه پورته کړي سو د هیواد په پرمختګ کې ترکار واخستل شي.
زمانم سره اجدین دی او د چغاسره اوسیدون کې ما او دا سیستم چې شروع کړل دی دا ډیر ښه کار دی، ځکه چې بازار کې امتیار وي او دکانونو کې د غلو او د دې شي نو خلکو هم خطرې نو رڼا به شي، ګاډو موټر ټکر او دې ته به هم نه وي. بعد مریضان بل د بازار ته بس پات شپخانې ته ځي راځي، دغه خلکو ته هم تکلیف نه وي او دا ډیر ښه اقدام دی. الله دې په خیر سره ته ورسې خوشاله.
زمانم ظاهر محمد دی، د کونړ د اسداباد د شهیدانو د چوک دکاندار یم. نو دا ډیر ښه خبره ده چې سولر برق جوړ شي عام خدا او کنی نو دغه ته جلاوی برق جوړ شي، نو دا بل ډیر حکومت او عوام خلکو ته به پیدا مرسي کې ورنای بم دی ملک راشي. او سولر هم خدا غبط خونه ده، خو اوس د منډه د مخ شي دا کارو کې بده خونه خو شي دا نور برق شي دغه برق جوړ شي. الله نه منډه کل برق دی دا د مناګي باندې جوړ شي دغه سره ان شاء الله چې د عمل روانه شي چې دغه برق برای شي به بهتي ښه شي.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې په داسې حال کې د شمسی انرژي په وسیله د خار رڼا کولو کار پیل شوی چې لدی وړاندې په څوکۍ نارنګ او یو شمیر نور ولسوالیو کې د بازارونو د روښانولو لپاره د لمریز برق ستنې لګول شوی دی.
په اسدآباد کې مو د لمریز برېښنا د نوي د نویو ستنو د لګولو واورېدل چې البته دا لومړی ځل دی چې په دې ښار کې دا کار کیږي. نن په دې ښار کې دوه مظاهرې وشوې. د دغو مظاهرو په اړه له خپل خبریاله اورو.
دواړه مظاهری د شهیدانو چوکي سره یو ځای شوي. مظاهری ته د دمکلی د ځوانانو شورا یو تنغړی مولوی فرمان الله ویل د کونړ خلک په لوګر کې د لوی اختر په لومړۍ ورځ په قران کریم کې ځای په ځای شوی بم چې په جمعات کې د چاودنې له امله د لوګر والی ارسلا جمال ووژل شو او له لسو زیات لمونځ کوونکي ټپیان شول په کلکه غندي. د کیرالی قومی مشر ډګروال شاه محمود وویل هر څوک چې د قران کریم او نور مقدساتو سپکاوی کوي نه مسلمانان او نه هم افغانان دي او دوی د هغوی شوم عملونه غندي. د مظاهره پریکړه لیک د مولوی عبید الله بهاري لخوا ولوستل شو چې په کې له افغان حکومت غوښتل شوی وو چې باید د جماعتونو او نورو سپیڅلو ځایونو ساتنې ته ځانګړی پام وکړي.
یو تازه راپور وایي د امریکا د ملي امنیت ادارې د نړۍ د یو شمېر مشرانو تلیفوني مکالمې څارلې دي. د دغه راپور له خپرېدو سره د اروپایي ټولنې یو شمېر مشرانو له امریکا ګیله کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
په دې رپورت کې ویل شوی چې یو امریکایي چارواکي د نړۍ د 25 رهبرانو تقریبا 200 تلیفوني شمېرې چې سپین ماڼۍ د دفاع وزارت او د بهرنیو چارو وزارت ته ورکړ شوی وي د دې هیواد د ملي امنیت ادارې ته سپارلې دي. د خبرې چې د امریکا متحده ایالاتو د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل تلیفوني مکالمې څارلې نه یوازې په جرمني بلکې په ټولو اروپایي اتحادیه کې غوغا جوړه کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن سهار په بروکسل کې ویل
Ich sag ganz einfach, dass es unter Verbündeten und sehr engen Alliierten
Sehr wasi da waim chi da malguru turman da najdi mutahidan turman Afghanistan ki tadi tul khidmat usta da chi izmush askaro pagada da mark saram qabla wakra azmush da gadi pail kadi jagde pagat sangar ki ojaswal haga waqt chi da si tajrube sharikawi laka arzushtuna no gwari chi da de tsakha hum dad walari chi da da si tsarani andishna na lari da ratun ki la para bayd dalta یو څه تغیرات راسي او زه فکر کوم چې د امریکا جمهور رئیس د دغو تغیراتو اړتیا ته متوجه دی. سپینې ماڼۍ پرون دا رد نه کړه چې د انګیلا مرکل ټلیفون څارل شوی خو وی ویل چې په راتلونکي کې به داسې کار نه کیږي. امریکایي چارواکو ویلي د څارنې دا ماموریت د تروریستي دسیسو د شنډولو لپاره ترسره کړی او د زیاتو هیوادو د استخباراتي ادارو د جاسوسي معلوماتو د راغونډولو هڅو ته ورته کار دی. خو یو شمېر خلک انتقاد کوي چې د امریکا د استخباراتو ادارې د تروریستي دسیسو د شنډولو لپاره د اړتیا تر حد زیاتې ټلیفوني مکالمې او انټرنیټي تماسونه څارلې دي. د اروپایي شورا مشر هرمن وان رومپي پرون ویل چې د فرانسې او جرمني رهبران غواړي د امریکا د استخباراتو د ادارې د کار د واضح کېدو لپاره د واشنگتن سره خبرې
وکړي.
د دولتونو مشران دې ته متوجه شوي چې فرانس او جرمني د امریکا سره دوه اړخیزې خبرې غواړي څو د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې په دغو ځانګړو مواردو کې د دوه اړخیزو اړیکو په اړه وضاحت رامنځته شي. دوی ته څرګنده شوي چې د نورو دولتونو مشران هم غواړي چې په دې کار کې شریک شي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان ویلي چې داسې توازن باید رامنځته شي چې د تروریزم ضد مبارزې لپاره د استخباراتي معلوماتو راغونډول او د فردي ازادیو محدودولو توپیر وشي.
Nous sommes conscients et je suis le premier à souhaiter que les services
مجدیر واضح دریز لرو استخباراتی داره یا امنیتی ارگان نه باید یوازې د تروریزم ضد عملیاتو لپاره کار وکړي خو د نورو اروپایانو په څیر د خلکو د اساسي حقونو او د فردي ازادیو د مسؤلیت ملاتړ کوي رپورټونه وایي چې یو شمېر اروپایي رهبرانو د متحدو ایالاتو او اروپا ترمنځ د آزاد تجارت د تړون په اړه د مذاکرو د ځنډولو غوښتنه کړې وه خو دا وړاندیز د ایټالیا د صدر اعظم تر دې ټینګار وروسته رد شو چې د جاسوسي معلوماتو افشا کېدل او د آزاد تجارت تړون بینې مسئلې دي او هیڅ ډول ارتباط نه سره لري
له همدې راپور سره دا خبري مجله هم سر